آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي، 1.8 کیلومتر اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 003 00 8 111. شمیره تکراروم 00 340 00 8 111. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، تکل صاحب جناب عمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینو وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینو برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمون د تجارت لارا، مثلا ک من بهرنی تجارت غوړو چې وغړو هغه بیا یو لارا مهمه لارا دا د پاکستان لارا او د کراچی بندر دی او مثلا د واګي بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګي د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګي د لارې نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغه یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنۍ آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثبات وي، د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پېژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښه تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شنډ کړي یا لمخې لري کړي او دواړه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواوو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم دمړی سلامونه مې کړل تاسو او ګران محترم جناب استاد مرشد او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم چې د دې چې د ورځې یو وخت په خیر تیر کړی وي او د ګرمۍ ورځې په خیر تیر کړی وي. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو شمه باید کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ کې کشي د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو چې په دې کې شتون لري د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام باندې د فکر کومه چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر دی د دې پروژې انسان ته چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوندو شکو نه ټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو دي چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې دی لکه د سهار پاتې دی موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به ستاسو معلومات چې موږ کله چې په لار کې بعض وخت مشکلات لرو د دې خاصه په هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو د مخه چې ډېر دن او بایزته هم سره جناب اتمر سره اشاره ورته په کوم هم مشکلات منتقلی ست د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو کوم مشکلات چې ویلې زه فکر کوم چې د افغانستان او سنی امنیت او دا دمن امنیت وکولای شي چې د تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر منځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا تواصلي منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتماً به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړي دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته به سره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملی اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خونه او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې له لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت د دې لارې څخه
جوړیږي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر غټ بل شریک چې ازبکستان او د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راداخلیږي. اولین ګام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې دا ازبکستان خاصي ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېره ښه دوستي لري په خپل جلال آباد جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاثر کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تر بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دېته په اړه بنګېږي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یوه ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سي وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوزي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سي وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګورئ د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړېږي، یعنی د افغانستان د لارې نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړېږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کېږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي او 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین و روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې را پیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما ارزو کړو په پاکستان کې به عینه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اکمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، د آزادۍ په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کوي او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه سلامونه د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیره مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د آزادۍ صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي که نسی نږدې کېدای، پر وړاندې ستونزې څه دي؟ نو په دې باب له میلمنو نه څه پوښتنې لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو میلمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام او په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکه به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واسطه کوم مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دغه غږ دی، کشر ورور په صفت، د افغان په صفت، که بهر ملکو ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري، کار څنګه مثال مصارف ډیر دي، خوروغ نه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقه تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی، بل د پاکستان په ځای ته په سیسې تکال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي، د پاکستان له کاغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لو بولې دي، کوم څه څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد پدې نه دي په کار. تکل صاحب محترم، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، د سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرت تجارانو کاږي په کار دانه دي، کده حکومت سره د مشکل لاسي بعد خپل مشکل د حکومت سره حل کړي، د تجارت لارې بعد د هغه تخلاص کړي دي. حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي، د یو باندې او بل باندې کوي کسات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي، دغه تجارت او سیاست دی بعد سره یو ځای نه کې. تکل صاحب محترم،
مننه. ملمنونه پښتنه لري،
قربان سم بس میلمنو ته بیا سلامونه وایم. زنده باد آزادی رادیو او د آزادی رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ډیره مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو ته راشو. مهرباني وکړئ د آزادی په څپو کې پروګرام دی د آزادی رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې. مهرباني وکړئ په خیر راغلی خبرونه ته. څه وایاست د ویلو لپاره څه لري؟
ډیره مننه تکال صاحب محترم. زه به راځم د پاکستان د افغانستان اړیکو ته. تکال صاحب محترم اوریدونکو خو ښه خبرې کوي او میلمنو ښه خبرې کوي. اکبر صاحب پر خبرو خو زه ما غوږ ونیوای. زه وسلم. نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی ګاونډي هیوادونه دي یو بل اړ دي سره چارې نه سره لري. خوشحال خونم لري بدل خونم لري. موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د ایسان په وخت کې پناه راکړه. یعنی زموږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لوي شوی دی. پاکستان کې اوسېدلی حتی ازما پلار خپل هلته یعنی لس پنځلس کاله اوسېدلی دی په یارو مدرسه کې. هلته د پاکستانیان څخه ډېر خوشحاله دی چې اوس حکومت په هغه وخت کې خو حکومت هم ور ښه ګزاره کوله. یعنی ملا او طالب ته آزار نه ورکوي. بیا د پاکستان خپله داسې ریالیسته ده چې بېرته یو څوک تاوان رسوي هغه خو نه. بیا د افغانستان طالبان هم نه پرېږدي. اوس که د ایران که د دولت یې خپل دښمن خو څوک نه پرېږدي چې دلته د دې هېواد ورانوي. اوس افغانان دي یعنې د دوی په دولت کې څونې ویجاړۍ رامنځته کړی دی. پاکستاني طالبان دي پوښتې پیدا شوله. یعنې تاسو ځینې اړخونه خونه دي چې پاکستان هم نه پشتي ملامتېږي. او بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې دا زموږ پر اصلات پر وخت باندې دروازه وته. زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنې زه بازار ته تللی یم ستا میوه نه رانیسم نو په دې کې زما څه ګناه ده. خو هغه به هم خپل یو شرایط لري چې په دغه شرایطو یې راوړه په دې رقم نه ده څه رانیسم. خو ته مجبوره یې چې خپل ځان ته یو بل لاره پیدا کړي مقصد. او بل د پاکستان یعنی اسلامي هېواد دی ایران اسلامي هېواد دی. دغه نه زموږ سره بده ګزاره کوي د کډوال سره. دا ولې د هند څخه دغه نه د کډ افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي. ولې خو دا د دوی د ظلم په نتیجه کنه. موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کفار دي. دا خو مسلمانان دي ودونه دي که حرکت سی وي خپل کې مرکه مرتج نه ورته. باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په زړه کې بغض او یناد ونه ساتو. باید د کفار سره بغض او یناد وکړو. ځان زما دغه نظر او محترم تکل صاحب
مننه. مننه اسامه صاحب له ملمنونه. اسامه صاحب له ملمنونه پښتنه لري.
بالکل د ملمنو ته دا پښتنه ده چې یعنی ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري. دا ولې د پاکستان څه پیړي دي چې داسې دار چا بد نه راځي.
ډېره زیاته مننه اسامه صاحب. درنو میلمنو لومړی به زه غواړم چې د اولین اوریدونکي سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو ځواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکي د اسامه سوال اتمر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ مومن صاحب. مومن صاحب موږ ستاسو غږ نه لرو.
مولا اتل صاحب اتل صاحب په داسې حال کې چې موږ پاکستان سره جوړې شو که کوم خبرې
وکړو د اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستي امکان نه لري چې دوی وایي په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي. دوی وایي چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی. نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړه چې هر وخت چې زموږ دا هغه وخت کېدلی شي چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سترګو سره جلا شي او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دی چې موږ څنګه کولی شو د پی ټی قرارداد سره امضا کړو. پی ټی هغه قرارداد بولي چې څه توکي به دوی معافوي. هغه توکي چې په افغانستان د افغانستان پیداوار دي د هغه مسؤل به دوی معافوي او هغه چې په پاکستان کې پیداوار دي او په افغانستان کې نه کېږي. په دې باندې موږ کوشش روان دي چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصولاتو یا د ټکس معافي راشي. دا یو خبر ده. او بل هر هغه وخت هیڅ وخت د فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال کې په ویلي پوسټ کې یو جنگ وشي تیر ورځې تاسو ول دل تقریبا چې موږ په کندي وشو د روزي هلته هم دا غوښته یو څه موږ ته اکثر هلته مشکل کې چې زه سره یې لار سره خلاص وسوله یعنې مشکلات دی اندک ترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچني کړو او کوچني مشکلات نه مابین دی یوسو زه فکر کوم هېڅ نه داسې مملکتونه ستا په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کوي په زرهو خلک یې سره زموږ په مابین کې خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه د فهم تضمین دی دغه د فهم تضمین پروژې چې منتقلي پروژې لایسي زه فکر کوم چې په سیمه کې به دا سي کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنه ته یا اندېښنې ته ځواب لري
ګوره چې څه څه بات کوي رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस
बल से मौका क्या हो रही
اورو میرے بنی وکي اوسي اورو
او خيسه خلل ورچو
او سنزرا
دي اورو دي اورو پختر داوا يا تشويش داو چی مون خټيرو مر پاکستان کې تیر کړای او مونږه د پاکستان د خلکو نه مشکور درسته دا صحیح خبره ده زکه چې په دې څلور وختونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمق استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغېړونو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند کړو ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډۍ هېوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي لیکن د هغه دپاره د هر لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر د ننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 50 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغه سې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل د نن په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه زما یادېږي د 40 کلونه وو چې سنه چله چلیا کو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه چول په افغانستان کې کسان تربیه کول سلای لیږل جنګونو ته دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په وړاندې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راسره یاست؟ مخکې په زموږ اړیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟ عموماً صاحب تاسو مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب
ورکړئ. محترم، دوه شیان چې که چیرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیته خصوصان زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان د خوصه همیشه باصلاحیته کسان کښېنستلي دي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چیرې رالي په مجلس کې کښېني، زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده. څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نشته په تجارت کې. په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چیرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري، د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي آسیا ده که مرکزي آسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه ده، د باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماسب د چینایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه، بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره شوتاسو دی، دا هم شونې ده. او پر دې لاره باندې چې د واخان لار څنګه د اروپا سره وبښلل شي، یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې، ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټولو شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلېږي او افغانستان پخپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب، څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي، که ما اشتباه نه وي کړی د ارقامو کې، که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوې خو له ایران سره نښلي، مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقتا زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده، که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستولی سو، د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم موږ کولی سو چې د ټوله مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره ځي، موږ کولی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنې دغه درې یا څلور مملکات چې دلته زموږ سره دي، زموږ همسایګان دي، د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی سو. هغه که چین دی، که ازبکستان دی، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، ایران دی، او د هغو د دې تقریبا د آسیا مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي، او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیا جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی، او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پنبه د ازبکستان څخه یا د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبه تولید لري، که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش چې یوسئ، نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي، یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ،
یا د جنوبي اسیا هر هیواد ته جی او سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کم والی دی او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دی ما دا به هم ویلی چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ادا کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اطلنټیک کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک دي او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوغان د ننګرهار نه یو سلام سپیشل میلمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وخت کاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یو پنځه کلن ماشوم یا درې کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې سال وخت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ باور نه کوو. فارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه پوشه. دا چې کله تا لاسې بند شي سیستم یې دغه شي بیا دې پلو منډې وکړي مونږ پلو چې بیا تا لاسې مشکلات رفع شي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ مخکې د تاسو د میډیا دې پلو خبرونه مونږ اورېدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اورېدل کېږي. نو پوه شوې مونږ ډېر دق راغلی شو او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه میڈیا ته یو مثال وکړه خدای وکړي چې زنګ وکړي. مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه به ما خو درته مخکې وویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړېږي او نه جوړېږي او نه بل کېږي کنه. میوه وخت زموږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاکټ ډېر شوپې دي. پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او څه ناڅه دي خانانو ته جوړېږي. خاصه امونه غټ امونه چارک ډېر شوپې دي افغانستان کې. خاصه زردالان شفتالان پاکټ ډېر شوپې دي پوه شي. نو دغه لارې مونږ باندې میوې ټیم کې لارې بندې کړي او چې بیا د دوی خپل لاس بند شي بیا افغانستان ته منډې وهي زمونږ افغانان ډېر زر غولېږي. بچې دا زمونږ مشران ورته پتوندي وایي چې ورور زمونږ یو وخت لاره بندې زمونږ ښایسته میوه ښایسته ترکاري ښایسته سبزیجات لاره بندې او چې کله ورور خپل د تاسو دغه شي بیا مونږ ته رالېږي. نو دغسې باید زمونږ مشران هم دغه وکړي. نو نه پوهېږم څه زمونږ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره یم چې دا ستونزه کوم ځای کې ده. خو زه غواړم زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وایي چې یو وخت لارې بندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پر نه خلاصې. نو باید زموږ د مشرانو باندې غږ کوم که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړو چې دا میوه زمونږ لارې بندې ولې بندې پوه شي. نو د تاسو چې څه دغه ټول میوه راځي دغو رومیان من درې سوه څلور سوه راځي بېنډۍ د هغوی من زر روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته. زمونږ مېنډۍ نن په افغانستان کې زمونږ بېنډۍ من دېرش روپۍ دی نو خود خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري، خوشحاله اوسئ، ښه ورځ، ښه شپه، کامیاب اوسئ.
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب، تاسو د دې اوریدونکي دی افغان صاحب، د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې، په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نه غوره کوي، دې ته څه ځواب لري؟
ګورې، زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي، دوی همدا کار کوي. یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي. زمونږ موټرونه ولاړ دي، د دوی مالونه خرابي. همداسې په کوم واردات چې دي، هغه تجاران چې د کراچی د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي، هم دا کار دوی کړي. او په زلو زلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي، او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو. لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي، یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار، دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي. دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دوی باندې څه حالت جوړ کړ. یعنی برخلاف دغه همسایتوب، دغه ژبني تعلقاتو، مذهبي تعلقاتو،
بله،
او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره، دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو. ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي، دا د دوی حق دی. او زه داسې فکر کوم چې خپل ولس په پاکستان کې دغسې دی، دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي.
مننه له تاسو نه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي، هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو، یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې. مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې، مخصوصا په اقتصادي برخه کې، او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې. تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري. له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بله اتمر صاحب، که لطفا لنډ ځواب راکړي.
ګورئ، همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري. که مونږ داسې وګورو، د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي، په تاجکستان کې شته دي، حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي، یا د هغوی زامن دي، یا هغه کسان دي چې په هغه سیاستونو کې دوی موجود ول. په مجموع کې که داسې ووایو، هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول، هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا، یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیې د سیاستونو نه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل وو. لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي، او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی. ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري او اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسو وګورئ ډیری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل معثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د هر د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسې دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله ده، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کړي،
من په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ایز رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونه تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په توګه مثال ډېر مهمه موضوع چې تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي، او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور د اوسپنې کور کې دی، ډېر خامو اوسپنې لري چې هغه کولی شي دې لارې سره صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا لپاره چې دی اوس دیته د دریاب څخه لوی لاره ډېره اوږده ده، دیته کچیر د کراچی لار، د کراچی لار اوس یې زه فکر کوم چې د کراچی د بندر څخه خپل واردات چې ډېر په ارزانه قیمت او ډېر
لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی لپاره به ډېره ارزانه تمام شي. خپل دا توکي چې دي واردات کړي دوی ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب ډېره بخښنه غواړم چې نشو کولی بس ته دوام ورکړو ځکه دا خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. له خپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په څپو کې د خبرونه مو تر پایه واوریده.
سورے سورے شی نہ خوگی گی ائی چا چی گلال سرگی دے ڈکی شیلنم خوگی گے چی گلال سرگی دے ڈکی شیلنم خوگی گے یا باز دے زنایم چی زڑمے دریادم خوگی